السلام علیکم سهار په خیر نن د جدی مرغومی څلورمه د دسمبر څلورویشتمه ده زه صفی الله ستانکزی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری تاسو ته د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله وړاندې کوم په پروګرام کې اورئ چې وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا د لیکت خبره ردوي خو وایي ځینې وتلي قمندانان له خپل مشر هیبت الله سره د اختلافاتو په خاطر هلمند ته تللي دي نور مهم مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه کې اوري چې د طالبانو د یو پخوانی چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په کور پرون په کابل کې حمله شوې ده د کندز په خان آباد کې د ولسی پاڅون یو غړي خپل 15 ملګري په ډزو سره وژلي دي او امریکایي چارواکو په کور دننه او بهر د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی ده پوره خبرونه سرکې د افغانستان مهم مسایل د ملا عبدالسلام ضعیف په کور وسلوال برید شوی دی د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی هم دا مسله تایید کړه د ویل دوو وسلوالو موټرسایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله کړې چې د یو ساتونکی یې وژلی دی د حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم پر مهال د افغانستان سفیر پاتې شوی تروسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د کندز یو چارواکی وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاڅون کوونکي په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي د خان آباد ولسوال حیات الله امیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې سهار وختي شوې ده
یو کس د دې خپل ملګری دوی به ملاره جوړوي او د 15 کسه د خپل ملګري وژني او بل اخره کمره پورونه چې موږ راغلي دي همدغه کس د دې ساحره فرار کوي
د خان آباد ولسوال ښاغلی امیری زیاتوي په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس نشته خو دغه ملیشې د ولسي پاڅونونو په نامه فعالیت کوي په یو بل خبر کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تښتول شوي هسپانوي کارکوونکي د ژغورنې لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي د کندوز چارواکو د دوشنبې په ورځ په علي آباد ولسوالۍ کې د دغه کمیټې د یو بهرني کارکوونکي تښتول کېدل تایید کړل د کندوز د والي ویان سید محمود دانش دغه خبره وکړه د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د خپل یو کارکوونکي د تښتول کېدو خبر تایید کړی خو د هغه د هویت په اړه زیات جزئیات نه ورکړي او د ننګرهار ولایت د پچیرګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي د ننګرهار چارواکي وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې به په سلګونه ولسي پاڅونوال ځای پر ځای شي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دغو پوستو او بیزونو کې به ګڼ امنیتي ځواکونه او شاوخوا 1500 پاڅونوال هم چې د سیمې خلک دي ځای پر ځای شي د والي ویاند وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې ډیره ځواکونه ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو مخنیوی وکړي دا د افغانستان خبرونه اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه امریکایي چارواکو د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی خو خپلو ادباو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زدوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتیو پر وخت یې په ځان پام ولري اخو د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالتونو کې د ځینو کلیساو او ځینو نورو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک د دغه ګواښ په خاطر جدي پام ولري د دې ادارې ویاند اندریو ایمز زیاته کړه چې اسلامي دولت جنګیالیو د هغو کلیساو او ځینو نورو ادارو لیست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړۍ حملې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی دی د برلین په پیښه کې چې عامل پرون په ایتالیا کې وژل شو دولس تنه وژل شوي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې د مبارکۍ لیک ترلاسه کړی پوتین په دغه لیک کې ویلي د همکارۍ اړیکې به په کیفي لحاظ نوي پړاو ته رسوي په دغه لیک کې چې د ډسمبر په 15 لیکل شوی پوتین ویلي هیلمند دی ترامپ به له موسکو سره د اړیکو ښه کېدو پر لار رغونکي او عملي اقدام وکړي په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف هم تایید کړي چې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ښاغلي ترامپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی او د جرمنی د کورونی چارو وزیر وی هیوات تیور پیخ تروریستی خطرونه لا هم په لوړه سطح دی. توماس دی مایزری د سرګندونی ورسته له هغه وکړي چې ایتالوی سیالی ویل هغه کس چې شک کیږي په برلین کې د کریسمس پر یو بازار د لارې موټر په وسیله په حمله کې دولس کسان وژلي، د میلان ښار په مربوطاتو کې د ایتالیا د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی. د ایتالیا د کورونی چارو وزیر مارکو مینیتی پرون پروم کې یو کانفرنس ته ویل د تونس د وګړي انیس امیری موټر پرون سهار شاوخوا درې بجې د دوو پولیسو لخوا ودرول شو چې پیژند پاڼې وګوري. کله چې پولیسو یې د اسنادو غوښتنه وکړه د پخپلې وسلې په یو پولیس ټپي کړ. عمری د پولیسو په ځوابي ډزو وژل شوی دی. په همدې حال کې په برلین کې د جرمني د کورونی چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون د ایټالوي پولیسو تر عملیاتو وروسته یو کانفرنس ته وویل
terroristische bedrohungslage für deutschland
bleibt. Der way la kasanga che ma khpal yo jala ila me ke wili wo da germany la para de terroristi bradunu de gwa khana zal wada da kum badlun na de pikra gale ha gamneti tadabir che charwako no wil par khpal ahal di روسه له هغه چې جرمني چارواکو ویل دوی باور لري د دوشنبه نه وخت ته لیروس کلن اميري د برلین د کرسمس په یو مارکیټ کې خپل لارې موټر د خلکو په ګڼګونی ور برابر کړي او دولس کسان یې وژل او اته څلوېښت نورې ټپیان کړل. په ټول اروپا کې دغه کس د موندلو لپاره هڅې تیزې شوې. دا اشتلې د سه شنبې نه وخت دغه خپل سرتیری وباله. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوس هم مرزي احمد زی ته غوږدو چې د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت وایي.
دا هم د کابل په ګډون د زینلوې ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتګریټ په کچه اټکل شوی. نن به په فیض آباد کې اسمان بوریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفي اته. په غزنی کې به اسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي شپږ. په کابل کې به اسمان وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه اووه او ټیټه منفي څلور. په هرات کې به اسمان وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفی درې. په مزار شریف کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه اووه او ټیټه یو. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه دوه. او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه اته.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور ویب پاڼه او فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې دا خبره ردوي چې ګواکې د کوټې شورا هلمند ته انتقال شوی، خو وایي مخالفتونو ځینې مشران اړ کړي چې هلمند ته لاړ شي. خو په هلمند کې افغان چارواکي هم دا خبره کوي.
دا خبره پر ځای ده چې د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. یا دوی یو هفته مخکې د کوټې سه یو دوه درې کسان راستولي ول.
په دې اړه له خبریال او سیاسي شنونکي سامي یوسفزي سره هم غږېدلی یو. په یو بله مرکه کې اوري چې د مالی وزارت ویاند وایي هیله ده ملي شورا تر ژمنۍ رخصتۍ وروسته د راتلونکي مالي کال بودیجه تصویب کړي.
موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبتې پایلې ته ورسیږو.
د ژوند رنګونه هم درته خپرو. د یو موچې د زړه خواله
د دې موچې یارینه یو شر کال راوي حالا خمه نه و کله چې ما یب شم د مزبر شم چې یو کار وای زک.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې همدا شیبه لمونږ سره یو ځای شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ سره زو لومړی مطلب ته وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیږد ردوي، خو وایي د دې ډلې ځینې وتلي قوماندانان له خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د ځینو اختلافونو له کبله هلمند ته تللي دي. د سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړه چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې د درس ایجاد کړی دی. په همدې حال کې د هلمند ځینې چارواکي تاییدوي چې د طالبانو ځینې وتلي قوماندانان دغه ولایت ته ورغلي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وسلولو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د کوټې شورا هلمند ته نه دی انتقال شوی، بلکې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. په وروستیو کې د هلمند ځینو اوسیدونکو او قومي مخورو هم تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې وتلي قومندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ډلې ځینې غړي هلمند ته ورغلي دي.
دا خبره پر ځای ده چې د قومندانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو چبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټو څخه یو دوه درې کسان راستولي ول د دې دپاره چې تی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وی ګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نشته ده یو تبلیغاتي هڅه ده.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې وسلوال طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند او د پېښور شورا اروزګان ولایت ته انتقال کړي. د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګلاغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نمونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللی دي. د سرچینې په خبره ملا ګلاغا چې د وسلوالو طالبانو مالی مسؤول ګڼل کیږي په داسې حال کې تازه په تازه هلمند ته تللی چې د پاکستان استخباراتي ادارو یې د نیولو هڅه کوله. د دې سرچینې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا ګلاغا د نیولو لپاره د کوټې په اساق آباد کې د ده پر کور چاپه واچوله خو په دې وخت کې دی هلته نه و. د وسلوالو طالبانو یوې بلې سرچینې هم دا موضوع تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې ملا ګلاغا د طالبانو د مخکنی مشر ملا منصور لملاتړو څخه دی چې د ملا منصور تر وژل کېدو وروسته یې زړه نه و مالی منابع د طالبانو له اوسنی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره شریک کړي. که څه هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې د داخلي اختلافاتو او هلمند ته د دې ډلې د ځینو مهمو مشرانو د تګ په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلاسې ویډلې ویان معرفي کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوټې په شورا کې د اختلافاتو د ولاړېدو خبر تایید کړ. دوی د هغو امکاناتو او بیت المال پر سر چې ورسره وو جنجالونه کړي دي. کله چې هیبت الله خونزاده واک ته ورسید دوی پیسې هغه ته نه ورکولې. تر هغه حده چې زه معلومات لرم هغه پانګې چې ورسره وي په پاکستان کې ورڅخه نیول سوي دي. دا رښتیا ده چې د ملا هیبت الله خونزاده ډله د پیسو پر سر په خپلو کې سخت جنجالونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې ډلې ګڼ غړي د مشرتابه په ګډون پاکستان ته لاړل. د پاکستان ځینو لوړ رتبه چارواکو هم په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ حضور تایید کړی دی.
ومردل چې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له کوټې نه څوک هلمند ته نه دي تللي. البته د طالبانو مشران خود مخالفتونو په خاطر ځینې مشران هلمند ته ورغلي دي. په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو خبریال سامي يوسفزي سره هم د صالح محمد صالح مرکه اورو. په لومړي سر کې صالح له ښاغلي يوسفزي پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو په رهبرۍ کې وروستي اختلافات یوازې د مالي منابعو په سر دي که څنګه؟
عمده مشکلات له دې بله راپورته شوي دي. طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د هغومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند هغومره مالي مسایلو ته یا طالبانو مالي منابعو ته دسترس یا لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالي منابعو باندې د همغه ګروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دوه عامل دی، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توفې یا خیرات چې خارجي ملکونو راتلل هغه هم ملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي دغه کنټرول هم هغه د نظامی طالبانو په لاس کې ده. نو له دې امله ویل کېږي چې دا اختلافات راپورته شوي دي.
په داسل کې چې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور د پلویانو لخوا فشارونه دي پر پاکستان د نړیوالو فشارونه دي چې د طالبانو د ډلې په وړاندې اقدامات وکړي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو ډله د لمنځتلو یا کمزوري کېدو خواته روانه ده؟
ازما په خیال طالبان د دین وړاندې هم د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. تیر کال د ملا محمد عمر اخوان د وفات د اعلان وروسته لومړي ځل باندې طالبانو لمنځنه ځینې کسان ووتلو او د ملا محمد رسول اخوان په مشرۍ کې بل ډول جوړ کړ. خو هغه ډله واته پاتې نه شو. زه فکر نه کوم چې دا د دومره یو ډیر مهم طالبان د پاره یا طالبان نوی مشر د پاره یو غټ سرخوږی.
البته له خغلی سمی یوسفزی سره مرکه به په بل پروګرام کې بشپړه خبره کړو. اوس د لنډو خبرونو وخت را رسیدله. طالبانو د یو پخوانی چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په کور پرون شپه په کابل کې حمله شوې چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. د کندوز یو چارواکی وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاڅون کوونکی په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې امریکایان باید دغه خبرداری ته جدي پام وکړي. امریکا انتخاب شوی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د مبارکۍ لیک ترلاسه کړی. په لیک کې ویل شوی چې د همکارۍ اړیکې به په کیفي لحاظ نوي پړاو ته رسوي. او د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد ته یې ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه دي. مننه چې تر دې دمه آزادي راډیو ته غوږیست. دغه او نور مهم خبرونه په آزادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه او facebook.com/azadiradio کې لیدلی شئ. ورزو د نړۍ مطبوعاتو ته چې نوري اسنوري لوستي.
ډیلی کالر انټرنیټي خبرونه د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او د امریکا ویزو ته منتظر دي. د خبرونه په وینا 14,000 افغان ژباړونکي او کورنۍ چې د 2000 لومړي او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې اوس د امریکا ویزو ته انتظار باسي. ډیرو دغه ژباړونکو له امریکایي سرتیرو سره په خطرناکو سیمو کې کار کړی او پر لپسې د طالبانو له لوري ورته د مرګ ګواښونه شوي دي. یو شمېر دغه ژباړونکي له امریکایي ځواکونو سره په محارب ماموریتونو کې ټپیان شوي هم دي او له نږدې 15 کلونو راهیسې د ویزې لپاره په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي. یو ژباړونکي چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي که څوک تعقیب هم نه کړي شپې او ورځې په دوزخ کې تیروي او داسې ناوړه احساس ورسره دی چې ښایي دغه کس پې ووژني. یو بل ویلي ډیر ژباړونکي دي چې پرې ډزې شوي، ژوبل شوي او مایوب شوي او دوی ټول په افغانستان کې بند پاتې دي. د ډیلی کالر په لیکنه د امریکا کانګرس د افغان ژباړونکو لپاره ویزې تر 2000 پورې محدودې کړې او د هغو د اجرا پروسه ښایي کلونه وخت ونیسي ځکه د بیوروکراسي پروسه ډیره پیچلې ده. د خبرونه په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په 2014 کال په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته ډیر خراب شوی دی. خبرونه د یو پخوانی امریکایي سرتیری چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا خبره هم راخیسته چې ویلی دي که چا هلته په جګړه کې له موږ سره مرسته کړې وي او د امریکایانو ژوند ژغورلی وي او اوس د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي، ولې باید د هغوی لپاره د ویزې محدودیت ولګول شي؟ برسبن ټایمز خبرونه په نوې ډیلی کې هغه کوچنی بازار ته پام اړولی چې له افغانانو ډک دی. خبرونه لیکي د لچپت نګر د بازار په یو کوچنی څنډه کې د بازار بڼه یو دم بدلیږي. هر خوا لیدل کیږي چې په فارسي ژبه لوحې په دوکانونو زړیدلي. د سړک په خوا لاسي کراچیو کې افغاني دستکی ډوډۍ پلورل کیږي او په افغاني پرتوګ او کمیس جامو کې افغانان ښکته پورته ګرځي. برسبن ټایمز لیکي دا کوچنی کابل دی چې د کلونو په تیریدو سره په نوې ډیلی کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره راټوکېدلی او رستر بلې پراخیږي. د خبرونه په وینا لومړني افغانان چې دلته راغلي او کاروبار پیل کړی په افغانستان کې له کورنۍ جګړې راتښتېدلي، ورپسې نور له طالبانو راتښتېدلي او درېمه لړۍ چې اوس هم روانه ده په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اړ شوي چې دلته راشي. د خبرونه په وینا اوس اکثر افغانان دلته د درملنې لپاره راځي. د فهیم پیرزاده په نوم یو افغان چې خپل مور سره د افغان دربار رستوران په مخ کې د کباب رانیولو ته انتظار دی خبرونه ته ویلي چې د دریم ځل دی چې دلته راځي او هر ځل د کورنۍ یو غړی د درملنې لپاره دلته راولي. پیرزاده دا ځل خپل پلان راوسته چې په ملا کې د نخای شوکي عملیات یې کړي او په یوه هوټل کې اوسي چې ټپونه یې خشي. بریسبن ټایمز لیکي افغانان له نایجیریایانو او عراقیانو وروسته په نوي ډیلي کې د اپولو د روغتون درېمه لویه برخه بهرني ناروغان دي. هر کال دا روغتون تر شپږ زرو پورې افغان ناروغان مني.
د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی به د ملي شورا له ژمنې رخصتې وړاندې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه نهایي او بیا ځلې د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د دغې بودیجې طرحه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لخوا د توازن د نشتوالي له امله رد شوې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د افغانستان د مالی وزارت له ویاند او د اماړیکو رئیس اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې.
مونږ له دوی سره له نږدې څخه کار کوو ترڅو په راتلونکې دوه اونیو کې مخکې له دې چې پارلمان د رخصتیو لپاره لاړ شي مونږ له دوی سره یوې نتیجې ته ورسیږو او بودیجه د دوی لخوا تصویب شي.
د ولسي جرګې غړي ویلي چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوې ده. آیا بیا ځلې چې دغه بودیجه تاسې ملي شورا ته لیږئ په دې کې به څومره دغه مسایلو ته تاسې پام وکړئ؟
ګورې د پارلمان د استازو نظریاتو ته په احترام موږ یو ځل بیا هم تاکید کوو چې بودیجه د توازن د اصل پر اساس جوړه شوې. بودیجه د پروژو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړه شوی او بودیجه کې پر هغو ولایتونو باندې ډیر تاکید شوی چې هغه وروسته پاتې دي. موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو. موږ د قانون پر رڼا کې او د امکاناتو پر رڼا کې اقدام کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبت پایله ته ورسیږي.
څومره ډاډ لري چې دغه بودیجه چې تاسو بیا ځلی د افغانستان ملي شورا ته لیږئ دا به د وکیلانو قناعت حاصل کړي؟
د بودیجه په اړه موږ قناعت بخش دلایل لرو او دا یو ملي سند دی. د افغانستان د ټول نفوس مسایل په دې کې شامل دی نو ځکه موږ زمونږ نه یوازې دا چې هیله د افغانستان د پارلمان د استادو څخه دا ده چې بودیجه په خپل وخت تصویب کړي چې د دلایلو پر اساس موږ دوی ته قناعت هم ورکولی شو ځکه هر څومره ژر چې بودیجه د دوی لخوا تصویب شي دا هم د افغانستان د ملت په ګټه ده او هم د افغانستان د اوسني وضعیت د بهبود په ګټه ده. نو موږ له نږدې څخه دوی سره کار کوو ترڅو یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو او بودیجه خپل وخت دوی لخوا تصویب شي. په مجموعي ډول 3.8 میلیارد افغانۍ مجموعي بودیجه ده چې په دې کې 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده او پاتې برخه یې عادي بودیجه ده. دغه ارقامو پر اساس او د خپلو دلایلو پر اساس د افغانستان استادو سره کار وکړو ترڅو بودیجه په خپل وخت تصویب شي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښنیسی د ترکیه ولسمشر وایي د سوریې د شمال د شمالي خارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره د ترکیه پوځي عملیات تقریبا بشپړ شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون جمعه په ساحلي خارګوټي ازمیر کې د طبیعي غازو یو پروژه پرانیستله او ویل د سوریې آزاد پوځ به ډیر ژر پر دغه خارګوټي ولکه ټینګ کړي. ترکیه د دغه پوځ ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې حلب هم په بشپړ توګه د ترکیه د سوریایي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. رویټرس آژانس په حواله صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د ترکیه ولسمشر ویلی د ترکیه هغه پوځي عملیات به ډیر ژر بشپړ سي چې د سوریې د شمالي شارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره پیل سوي دي. رجب طیب اردوغان د سرګندونی پرون په ازمیر شارګوټي کې د طبي غازو د وی پروژې د پرانیستي پر مهال وکړي. د الباب شارګوټي د بیرته نیولو لپاره پیل سوي عملیات تقریبا په بشپړې دودي. د سوریې آزاد پوځ او زموږ وسلوالو ځواکونو خپل عملیات تقریبا پایته نږدې کړی دی. د ترکیه ولسمشر د سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د ترکیه پاوز او متحد ځواکونه توانیدلی په الباب شارګوټ کې پر اسلامي دولت ډلې یادایش فشارونه زیات کړي. په هغو تصویرونو کې چې د ترکیه پاوز د جمعې پر ورځ خپاره کړل، ځینې ودانۍ ښکاري چې د بمبارۍ له کبله نړېدلې دي. د سوریې هغو یاغیانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي له څو اونیو راهیسې الباب شارګوټی چې د داعش په لاس کې دی محاصره کړی دی. الباب شارګوټي ته نږدې د داعش سختریزو وسلوالو د تیرې اونۍ په حملو کې 16 سرتیري وژلي دي. په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډله چې په آنلاین بڼه سختریزې ډلې څاري وایي په سوریه کې داعش د پنجشنبې په ورځ یوه ویډیو خپره کړې چې د ترکیې دوه اسیر سوي سرتیري په کې ښکاري چې په ژوندوني اور ورچول کیږي. د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر کمال قلیچ دار اوغلو په دې باب له حکومته د وضاحت غوښتنه وکړه. داسې ویډیوګانې راوتلې چې ښایي زموږ سرتیري په ژوندوني سوځول کیږي، زموږ د سرتیرو پر سرونو د مرمیو ویشتل هم شي. موږ په دې باب له حکومت څخه ځواب غواړو. دوی ویلي چې دا قضیه څیړو، وی یې څیړئ، خو زه ستاسو ځواب ته په تمه یم. په الباب شارګوټي کې د دغو دوو وژل سویو سرتیرو د جنازې مراسم د ترکیې په لویدیز ولایت بورسا کې ترسره شول چې په زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
مننه چې تر دې دمه مو آزادي راډیو واورید. آزادي راډیو همدارس په آزادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ، او همدارس د ځینو مطالبو او خبرونو د لوستلو لپاره facebook.com/azadiradio د آزادي راډیو پښتو فیسبوک در سره خوښ کړئ.
د ژوند رنگونه
تاسو مو خپل نوم راته وایست؟
خدا داد
په څه کاروبار بوختی؟
خب موچیګری وختیم نه.
څومره وخت کیږي چې موچیګری دې زده کړې ده؟
د دې موچیګری نه یو شل کال راوځي.
خخا دومره پخوانه موچی هستې؟ ډېر ښه. چانه مو زده کړې؟
د خپل نه، د ځان نه.
ښه علاقه مو وه؟
نه علاقه مې نه و. کله چې معیب شم د مجبور شم چې یو کار به زده کړم د ژوند تېرودې لپاره.
خخه څنګه مایوب شوې چې جنگ ولګېدې؟ عسكر وې څه رقم و؟
زه مجاهد وم د روسانو په تم کې. زه مایوب شم.
ښه، په خمو خاطه شي پریشه وینه؟
او په من باندې راوت.
ښه، بیا تاسو وختل یعنی چې مایوب شوې چې نور کار مونږ شوګو وختل یو دکان ولر یو داسې یو کسب زده
نه؟ دا څه پیسې مو سره نه وو چې یو شی جوړ کړم، د پیسې نه کار واخلم. په لاس کار کوو، بس ژوند تېرېږي نو.
څنګه دغه کاروبار اسانه ده، سخت ده؟ بوټان دا شیان چې ګنډی
اولا څوک چې بلد یې هغه ته کومه مشکلات نشته. مقصد داسې ګرمي او یخ سړی زوړی زوړی نو.
بیا څنګه د کاروبار مو خلک مراجعین لرئ؟ کار دې کېږي؟
بلا صحیح کار خو نشته. نه دمره کار نه کوي چې صحیح گزاره وشي. مقصد ژوند تېرو، بس شپه ورځ تېرو.
ځینې ډېر خلک چې زه خار بازار کې وینم کنه، دوی چې مایوبه دي مثلا خلکو ته د ګدۍ لاس غذایی خیر ټولی، هغې نه دا کار تاسو په نظر څومره ښه ده چې سړی دغسې وړکی کار هم کوو سي، خو مقصد چې خپل کار یې چاته لاس وګنۍ، دا به څومره ښه تاسو په نظر؟
زما په نظر خو هر څوک کولی شي یو حلال کار پیدا کړي، لیکن امی بیا هم خدای مهربان دي گزاره کوي. دا خو آرام دي، لکه روغ سړی زید لاس دا کار زما په نظر ډیر بد کار دی.
بس تاسو د خدای پاک خوشاله لری ډیره زیات مننه.
بس کوم تاسو نه
مننه له تاسو هم چې ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ څپه او فم 3.15 باندې اوریدل شي. خبرونه اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې همدارست امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې د ورځې په مناسبت او له هغې وروسته د نوي کال د رخصتۍ په درشل کې د امنیتي خبرداریو په اړه باندې هم ځینې رپورټونه خبر شوې دي. البته جدي ګواښونو په اړه باندې چې احتمالي حمله به وي ځینې خبرداري ورکړل شوې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته غوښی او نور مطالب هم په دې اړه تاسو ته خبريږي. اوس په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی څو لمړنۍ سهارنۍ دری مجله وړاندې کړې.
تشکر از شما. خسته نباشین. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز شنبه 4 ماه جدی سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 دسامبر سال 2016 میلادی. در صدر گزارش های این ساعت منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای شده این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله اخوندزاده به هلمند رفتند. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را در ولایت کندز کشت. و آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. مشروع خبرها. در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. رئیس جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل تایید میکند که دو مهاجم موترسایکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف حمله کردند. این حادثه شام دیروز در منطقه کمری ولسوالی بگرامی کابل رخ داد. مهاجمان توانستند از صاحب فرار کنند. عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در پاکستان بود. تا اکنون فرد یا گروه مسئولیت حمله دیروز در کابل بر خانه عبدالسلام ضعیف را نپذیرفته است. مقام ها در ولایت کندز میگویند یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله کشته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد شب گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت: یکی از همقطارانشان بالای افراد کشته شده راه سازی کرده بودند و بر اساس گزارش از محل رویداد مهاجم موفق به فرار شده است. با گفته ولسوال خان‌آباد، بنابر عدم حضور پلیس محلی در ولسوالی خان‌آباد، نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی فعالیت میکنند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. سه ماه پیش نیز در یک رویداد مشابه 21 افسر اردوی ملی اسوی دو تن از همقطارانشان در منطقه زاخل خمدان ولایت کندز کشته شدند. تلاش ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندز را بوده شده است جریان دارد. مقام های ولایت کندز میگویند یک کارمند اداره بین المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی آباد را بوده شد. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز میگوید تلاش ها برای ردیابی کارمند صلیب سرخ بیشتر شده است.
حکومت محلی در کل نیروهای امنیتی تلاش جدی دارن از هر گزینه ممکنه قسمت رهایش استفاده بکنن و ایر از قید ربایندگان نجات بدن.
اداره بین المللی صلیب سرخ تایید میکند که یک کارمند این اداره که شهروند اسپانیاس در کندز اختطاف شده. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت ربایندگی این کارمند صلیب سرخ را به عهده نگرفته است. رادیو آزادی این هم تحولات منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. این وزارت دیروز همچنان از هدف قرار گرفتن شهروندان کشورهای غربی در مصر و اردن از سوی افراطی‌های اسلام‌گرا هشدار داد. رخصتی‌های کریسمس امروز در کشورهای غربی آغاز شد. وزیر داخلی جرمنی میگوید پس از حمله اخیر برلین کشورش با تهدید تروریستی روبروست. توماس دی مایزیر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مظنون که بر راه اندازی حمله در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. وزیر داخلی جرمنی پس از عملیات پلیس ایتالیا در یک نشست خبری گفت امان طوره که در یک اعلامیه جداگانه نیز گفتیم تهدید تروریستی برای جرمنی در سطح بالاست و در آن تغییر نیامده است. تدابیر امنیتی را که مقام ها گرفتند هنوز باقی است. در حمله دوشنبه گذشته در بازار کریسمس شهر برلین 12 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. این حمله با استفاده از یک موتر لاری صورت گرفت. در این میان مارکو منیتی وزیر داخلی ایتالیا گفته که انیس آمری شهروند تونس بود که صبح پنجشنبه از سوی دو پلیس در شهر میلان شناسایی و کشته شد. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. پوتین در این نامه به دونالد ترامپ نوشته که مسکو همکاری با واشنگتن را به یک مرحله جدید میرساند. در این نامه که در 15 دسامبر نوشته شده رئیس جمهور روسیه گفته است انتظار دارد دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه اقدامهای عملی را روی دست گیرد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ارسال نامه سوی ولادیمیر پوتین به ترامپ را تایید میکند. آقای پسکوف بر رسانه‌های روسی گفته که رئیس جمهور پوتین خواهان روابط نیک با آمریکاست. این بود خبرها تا این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. فیض‌آباد با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8، آسمان ابری. غزنی همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. مزار بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی خواهد بود.
ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با این مطالب با شما خواهیم بود. منابع طالبان بار دیگر انتقال شورای کویت به ولایت هلمند را رد می کنند. اختلافای اصلی میان رهبری طالبان روی چیست؟
بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله اخوند رهبری نوی طالبان تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد.
پیامدهای ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان چی خواهد بود؟
میتونه با کوتاهی مناسبات و با سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت دیگانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است.
عملیات اردوی ترکیه برای بازپسگیری شهرک شمالی الباب سوریه به پایانش نزدیک شده. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. چین و کیله را مردم در کابل بیشتر می خرند.
کیله خالدار خوبیش است.
اما کله خامتر که باشه، کله زرد که باشه، انرژی داره. کله خالدار انرژی را ادلیس میده.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای ارشدین گروه در نتیجه اختلافات با هبت الله آخوندزاده به هلمند رفتند. این منابع در صحبت با رادیو آزادی از اختلافهای پرده برداشتند که به گفته آنها درسهایی را در شورای کویته ایجاد کرده است. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
شورای کویته به هلمند انتقال نکرده، بلکه به گفته برخی از منابع طالبان شمار از اعضای ارشد این گروه که با رهبری هبت الله آخوندزاده اختلاف دارند به هلمند رفتند. برخی از سران قومی و باشندگان ولایت هلمند نیز اخیراً آمدن شمار از قماندانان گروه طالبان به این ولایت را تایید کردند. عبدالجبار قهرمان، قماندان اپراتیفی هلمند، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی نه تنها آمدن برخی از اعضای گروه طالبان به هلمند را تایید کرد، بلکه از مخالفت میان سران این گروه نیز یادآور شده گفت:
دا خبر پرزایده چه دا کماندانان و ترمنز دا طالبان و پامنز که
او می گوید این واقعیت دارد که میان طالبان سر پول که در نتیجه جمع‌آوری عشر، زکات، خیرات و یا هم از پول را که از مردم به زور و جبر می گیرند اختلافات به وجود آمده است و یک هفته پیش دو یا سه تن از کویته برای نظارت از پروسه جمع‌آوری پول برای طالبان به هلمند آمدند، اما شورای کویته در اینجا اصلا وجود ندارد. پیش از این گزارش ها از تصمیم طالبان مبنی بر انتقال شورای کویته به هلمند و شورای پیشاور به اروزگان خبر دادند، اما منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که شورای کویته به هلمند انتقال نکرده است. یک تن از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی از ملا گلاغا، ملا صدر ابراهیم و ملا عبدالمنان آخوند، سه عضو ارشد گروه طالبان، یادآور شد که بنابر اختلافات با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه از کویته به هلمند رفتند. ملا گلاغا که مسئول مالی گروه طالبان خوانده می شود به گفته این منبع اخیراً زمان از کویته به هلمند رفت که ادارات استخبارات پاکستان در پی بازداشت او شدند. به گفته این منبع ادارات استخبارات پاکستان به خاطر بازداشت ملا گلاغا به خانه او در منطقه ایساق آباد شهر کویته یورش بردند، اما ملا گلاغا در آنجا حضور نداشت. یک منبع دیگر طالبان نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که ملا گلاغا یکی از عامیان نزدیک ملا منصور رهبر پیشین طالبان است که بعد از کشته شدن ملا منصور نخواست منابع مالی را با هبت الله رهبر جدید این گروه شریک سازد. به گفته او پاکستان از ملا گلاغا خواست تا منابع مالی را که قبلا این گروه را تمویل می کرد با هبت الله آخوندزاده که اخیرا با مشکلات مالی دچار است شریک سازد، اما ملا گلاغا بنابر نداشتن روابط خوب و اعتماد کافی بالای هبت الله این کار را نکرد و پیش از این که از سوی استخبارات پاکستان بازداشت شود به هلمند فرار نمود. بر اساس گزارش‌ها طالبان از دیر زمان به این سو نه تنها از طرفدارانشان در منطقه به شمول افغان‌های ثروتمند و تاجران عرب، بلکه از کشت کوکنار، قاچاق سنگ‌های قیمتی و گردآوری عشر نیز پول دریافت کردند. منابع طالبان ملا صدر ابراهیم، مسئول شورای نظامی طالبان در هلمند و از ملا عبدالمنان آخوند، ولی طالبان در هلمند نیز نام بردند که به خاطر نداشتن روابط خوب با هبت الله به هلمند رفتند و گفته این منابع پیش از این با رسیدن فصل زمستان و کاهش جنگ بیشتر جنگجویان گروه طالبان به کویته سفر می کردند، اما اکنون پس از بروز اختلافات میان اعضای کلیدی و رهبر این گروه، آن هدایی که وفادار به ملا منصورند امسال به کویته سفر نکردند. بانک گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده در مورد اختلافات و رفتن چند تن از اعضای کلیدی این گروه به هلمند تا کنون رسماً چیز نگفتند، اما ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول می خواند در صحبت با رادیو آزادی بروز اختلافات در شورای کویته را تایید کرده گفت:
اینا فقط سرمو امکانات بیت المال که در پیش از اینا بود، اینا بین خود جنجالایی کردن. هبت الله که سر قدرت آمد، اینا پیسه را به هبت الله نمی دادن و تالا هم ندادن و تا حد زیادی که ما معلومات دارم و تمام سرمایه هایی که از امارت اسلامی افغانستان به دست از اینا بود در داخل پاکستان فعلا مصادره شده. این واقعیت است که اینا ایبت الله در سر پیسه بسیار بین خود جنجالای قوی دارند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان به شمول رهبری بیشتر اعضای این گروه به پاکستان پناه بردند که چند پیش مقام های پاکستانی نیز رسما حضور رهبری طالبان در کشورشان را تایید کردند. گفته می شود که شورای کویته در 2004 میلادی ایجاد شد و در ابتدا این شورا را شورای رهبری هم می نامیدند که بعداً این شورا به دو بخش شورای رهبری و شورای نظامی تقسیم گردید.
شنیدین که منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد می کنند. این منابع می گویند برخی از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله آخوندزاده به هلمند رفتند. پرسش اینجاست که اختلاف ها میان رهبری طالبان روی چی بوده و چرا رهبران ناراضی این گروه به ولایت هلمند می روند؟ باسم فرشته نگاه این پرسش را در صحبت از سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
عمدتاً سایل مالی هستن و همچنان یک کشمکش در پوزیشن‌های مختلف طالبا در شاید از هم سرچینه گرفته باشد، لیکن گفته می شود که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله خواند رهبری نوی طالبات تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد، چی اختیارات نظامی، چی سیاسی، چی مالی. فکر می شود که ملا هیبت الله خواند کوشش می کند که کنترول حسابات مالی طالبان را به دست بیارد، لیکن نتوانسته هنوز.
از یک سو فشار وفاداران ملا منصور بالای هیبت الله آخوندزاده و از یک سو فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان، شما چی فکر میکنین؟ آیا این همه فشارها باعث تضعیف گروه طالبان شده میتونه؟
ما فکر میکنیم که یک حدی تضعیف میشود، لیکن معنایش این نیست که بیخی طالبان از بین میرود. چالش برای رهبر جدید طالبان است که اونا کوشش میکنند که همه امکانات مالی و اختیارات اداری طالبان را به دست داشته باشد، لیکن هنوز نتوانسته.
سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه با وقت کابل شد. سرخط خبرها. در حمله بر خانه عبدالسلام ضعیف یک مقام پیشین گروه طالبان در کابل، یک محافظ وی کشته شد. رئیس جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل تایید میکند که دو مهاجم موترسایکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف حمله کردند. مقام ها در ولایت کندوز میگویند یک تن از نیروهای خیزش مردمی 5 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله کشته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت که مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. تلاشا برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندوز ربوده شده است جریان دارد. مقام های ولایت کندوز می گویند یک کارمند اداره بین المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی آباد ربوده شد. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. وزیر داخلی جرمنی میگوید پس از حمله اخیر در برلین کشورش با تهدید تروریستی روبرو است. توماس دی مایزیر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مظنون که بر راه اندازی در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب امریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها با جزئیات در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان، دیدن مطالب مختلف، تصاویر و ویدیوها، سر بزنین به فیسبوک و تویتر رادیو آزادی و ما را هم دنبال کنید. گزارش ها را تا دقایق بعد با مطالب خبری دیگر ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی دیلی کالر درباره ترجمانان افغان که با تهدید طالبان روبرو منتظر ویزای امریکا هستند یک مقاله نشر کرده است. این نشریه می نگارد که 13,000 ترجمان افغان که از سال 2001 تا 2014 با نیروهای امریکایی همکاری کرده اند با خانواده های خود منتظر ویزای امریکا هستند. بسیاری از این ترجمانان که در مناطق خطرناک با سربازان امریکایی همکاری نموده اند به صورت دوامدار از سوی طالبان تهدید شده اند. برخی از این ترجمانان که در جنگ زخمی هم شده اند از 5 سال به این سو در یک وضعیت بسیار ناگوار منتظر ویزای امریکا هستند. یکی از این ترجمانان که اسمش ذکر نشده به نشریه دیلی کالر گفته است که اگر کسی او را تعقیب هم نکند شب و روز خود را در جهنم سپری می کند و چنین احساس نزد خود دارد که شاید کسی او را بکشد. یک ترجمان دیگر گفته است که بسوی چندین نفر از ترجمانان فیر شده، زخمی و معیوب شده اند و همه در افغانستان گیر مانده اند. نشریه دیلی کالر می نویسد که کانگرس امریکا فقط 7,000 ویزا را به ترجمانان افغان تخصیص داده و طی مراحل آن به علت پیچیدگی امور دفترداری شاید چندین سال را در بر گیرد. نشریه می افزاید که وضعیت امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای محارب امریکایی از این کشور در سال 2014 ناگوارتر شده است. یک سرباز امریکایی که اسمش ذکر نشده با دیلی کالر گفته است که کسانی که با ما هنگام جنگ در افغانستان همکاری کرده باشند و زندگی امریکایان را نجات داده باشند و اکنون با تهدید شورشان طالب روبرو باشند، چرا به دادن ویزا به آنها محدودیت وضع شود؟ از سوی دیگر نشریه بریسبان تایمز یک مطلب درباره افغانهای مقیم هند نشر کرده است. نشریه می نویسد که هنگام ورود به یک گوشه بازار لجپت نگر در دهلی نو وضعیت ناگهان تغییر می کند. لوحه های زبان فارسی بر سر دوکان ها دیده می شود، در کراچیگک های کنار سرک نان افغانی فروخته می شود و افغان ها با لباس وطنی خود در این بخش بازار گشت و گذار دارند. بریسبان تایمز می نویسد که این گوشه بازار که نیازمندی افغانان را مرفوع می سازد و می توان آن را کابل کوچک نامید، با مرور زمان رشد کرده و هنوز هم روز به روز وسعت پیدا می کند. نشریه می نویسد که افغانهایی که اول در این بازار کاروبار آغاز کردند از ترس جنگ داخلی در کشور خود به هند پناه آورده بودند. سپس افغانهای دیگر از ظلم و استبداد طالبان به هند رفتند و گروه سوم هم در سالهای اخیر به علت ناآرامی وضعیت امنیتی افغانستان به هند رفتند. اما اکنون اکثر افغانان برای تداوی به هند می روند. یک افغان به نام فهیم پیرزاده که با مادر خود پیش روی رستوران افغان دربار منتظر گرفتن کباب بود و نشریه گفته است که این بار سوم است که به هند می آید و هر بار یک عضو خانواده خود را برای تداوی به هند آورده است. او این بار با پدر خود آمده که عملیات نخاع شوکی انجام داده و تا التیام جراحت ها در یک هتل زندگی می کند. بریسبان تایمز می نویسد که افغان ها بعد از نایجریایی ها و عراقیان سومین جمعیت بزرگ مریضان خارجی در شفاخانه اپولو در دهلی نو می باشند. این شفاخانه سالانه تا 6,000 مریض افغان می پذیرد.
ساعت 7:52 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان هشدار میدهد که اگر نظامیان پاکستانی به حمله های راکتیشان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این مسئله را دیروز با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان پاکستانی اخیراً حمله‌های راکتی را بر ولسوالی‌های قندهار و کنر انجام دادند. ژعفر احمدی در این مورد با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، گفتگو کرده و نخست از وی در مورد پیامدهای ادامه این وضعیت پرسیده است.
فشارهای نظامی که پاکستان در مرز افغانستان وارد میکنه بدون شک میتونه به کوتاهی مناسبات و به سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یگانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است. یعنی این دیگه به این منزله است که هیچ نوع روابط افغانستان در این مقطع با پاکستان نخواهد داشت و شاید گزینه های خیلی خصمانه مثل تشنجات مرزی، فشارهای امنیتی بالایی که دیگر و حتی استفاده کردن از بعض روش‌های غیر اخلاقی در مناسبات دولت‌ها حاکم شود.
وزارت خارجه افغانستان هشدار میده که اگر نظامیان پاکستان به راکت پراگنیشان بالای افغانستان ادامه بتن، رابطه کابل و اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. چی فکر میکنین؟ پاکستان این هشدار افغانستان را جدی میگیره؟
خب پاکستان در این مقطع مجبور است، برای اینکه مناسباتش با افغانستان خوب نیست و گرمی مناسبات بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. اگر در این مقطع پاکستان بیشتر نسبت به مسائل افغانستان کوتاه میه، این میتونه که به سردی بیشتر مناسبات منتهی شوه و حتی به اخراج سفرا و قطع روابط دیپلماتیک میتونه بیشتر نزدیک شوه.
ای بار اول نیست که افغانستان به گفته مقامهای افغان هدف راکت پراگنی پاکستان قرار میگیره. در گذشته هم ای مشکل وجود داشته و حکومت افغانستان چند بار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و دیگر گامهای از ای قبل را برداشته، اما طوری که دیده میشه نتیجه آنچنانی نداشته. گزینای دیگر چیست و مشخصا حکومت افغانستان به نظر شما چی بکنه که پاکستان نگرانی افغانستان را از این بابت جدی بگیره؟
افغانستان در وضع نیست که بتونه فشارهای نظامی یا تحریمات اقتصادی یا مسائل دیگه که بتونه پاکستان بیشتر زیر فشار وارد بکنه در اختیار نداره. صرف دو گزینه در اختیارش است: شکایت به سازمان ملل متحد و قطع روابط دیپلماتیک. اگر پاکستان از این بابت احساس خطر بکنه و به تحریم مناسبات بپردازه، یک راه حل است. در غیر آن، اگر پاکستان استراتژی خود ادامه میده، شاید ایرس کم قبول بکنه که قطع روابط در ادامه برنامه وجود داشته باشه.
نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات اردوی این کشور برای بازپسگیری شرک شمالی الباب سوریه به پایانش نزدیک شده. رجب طیب اردوغان که دیروز در مراسم افتتاح یک پروژه گاز طبیعی به شرک ساحلی ازمیر رفته بود، گفت نیروهای آزاد سوریه به زودی شهرک الباب را میگیرند. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات راکت ترکیه برای بازپسگیری شهرک الباب در سوریه آغاز کرده است، عنقریب موفقانه اختتام خواهد یافت. رجب طیب اردوغان روز گذشته در ازمیر به خبرنگاران گفت او میگوید عملیات برای بازپسگیری شهرک الباب به پایانش نزدیک شده است. نیروهای آزاد سوریه و اردوی ترکیه این عملیات را به پایانش نزدیک کردند. این در حال است که اخیراً فشارها بالای گروه تنروی دولت اسلامی یا داعش در شهرک الباب از سوی نیروهای ترکیه و متحدانش افزایش یافته است. در تصاویری که روز جمعه از سوی اردوی ترکیه نشر شدند، ساختمان‌های از شهرک الباب دیده می‌شوند که کاملاً تخریب شدند. آن هد از جنگجویان سوریه که از ترکیه حمایت می‌کنند، از چندین هفته به این سو تلاش دارند تا کنترل شهرک الباب را از جنگجویان داعش بگیرند. هفته پیش 16 تن از جنگجویان داعش در نزدیکی شهرک الباب در یک حمله کشته شدند. یک اداره استخباراتی آمریکا به نام سایت کتن روان را از طریق آنلاین نظارت می‌کند می‌گوید جنگجویان داعش به روز پنجشنبه یک نوار ویدیویی را نشر کردند که در آن دو سرباز ترکی را که نزد آنها اسیر بودند زنده آتش می‌زنند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه در این مورد از حکومت کشورش خواهان وضعیت شده است. او میگوید این گونه ویدیو که نشان میدهد عساکر ما زنده با آتش کشانیده میشوند و یا بالای آنها تیراندازی میشود، در این مورد از حکومت خواهانه پاسخ هستیم. آنها گفتند که قضیه را بررسی میکنند و ما منتظر پاسخ شما میباشیم. مراسم جنازه این دو عسکر ترکی در ولایت غربی بورسای ترکیه را اندازی شد که در آن هزارها تن اشتراک کردند.
رنگ های زندگی. نام تا بگو نام چی هست؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف یه کله فروشی دیست فروشی هست.
در مورد کله برای ما معلومات بده که از کجا میایه و چه قسم میایه ای؟
از پاکستان میایه در موتورهای کلان. اونجا میایه، اینجا تا میکند منی 900 نونیم ساعت تا 11 ساعت تا 12 ساعت در عمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشن؟
یعنی از پاکستان که می خام می آید؟
خام می آید. اینجا می آید، باز داخل دکان ها می زنه کاربت ها میده میکنه در زیر کله میمانه اونا 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربید به صحت ضرر نداره؟
نه ضرر نداره. چی ضرر داره؟
باز شما اینو چه قسمی درجنکی میفروشین یا دانگکی؟
صدکی هم میفروشیم، درجنکی هم میفروشیم، جورگکی هم میفروشیم، هر رقم بر.
باز چیز فایده برات میمونه یا نه؟
والا خوب است، یک روز 300 400 همین تو ناشکری نمیکنم، روز 300 400 میمونه دیگه.
همین کلی خوبی شخصم کلی است، مردم بفهمه. بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است، اما کلی خامتر که باشه، کلی زرد که باشه، انرژی داره. کلی خالدار انرژی را دست میده. کلی خالدار مردم خوش میکنن.
بازی رو در کجا نگهداری کنن که خراب نشه؟ چون کلی را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید دم پس در سر تبنگ کلی را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرته که او تا صبح خراب نشه. اگر او رقمی بانه سر تبنگ کلی خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کلی را سودا میکنی؟
این تقریبا 800 کلی را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه 7 بجه را مفروشیم.
خوب مسلکی شده دیگه در این کار؟
آها دیگه چی کنیم دیگه، مسلکی هم از این کار هستیم دیگه، کارها را نمیتونیم دیگه، به سواد هستیم دیگه.
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنی مثلا؟
نه از دیگه میوجات از این کارا رو نمیکنی.
روز چند دانه کیله رو خودت میخوری؟
خوش شد اما دانگیش رو روز یک 5-6 دلار رو میخوریم.
بخاطر که دیگه کراچی که میگردی خود تا کیله نکنی که انرژی نباشه خود نمیشه کراچی کیله
کنی. نمیشه دیگه آدیه کیله کنی.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشی، تشکر جان جان.
تشکر از همراهی هر یک شما اندر این مجله خبری با من جوید.